السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې دي یعنی ساجمل یم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان د فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم لما سره وی په دې غړی کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو نیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نورو
په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتی حالاتو خبرې شوې دي. په کندهار کې په هوایي ډګر د وسوالو بریدنن پای ته رسیدلې چې پکې اته کسان وژل شوي لس ژوبل او امریکا وایي ایران د بندیز باوجود د بیلستیک میزایلو استعمال کړی دی. د خبرونو تفصیل د ایجیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیره سشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د څوارلسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه لري. د کانفرنس د پرانیستې پر وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر ګاونډي زیات حیثیت لري. د زیات کړه زمه هغه خبرې دوباره تکراروم چې د روان کال د مئی په 12مه نیټه مې په کابل کې کړې وي چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت په افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو او د ثبات راوستلو لپاره مهمه لار ده. بلخوا د سولې لپاره سیمهیزه همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د افغان ولسمشر اشرف غنی د ایجیا زړه کانفرنس ته د وینا مهمه برخه وي. په دغه وخت ولسمشر غنی ویل ترهګري یو نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره یې سیمهیزو او نړیوالو هڅو ته ضرورت دی.
Peace requires dealing with all the drivers of
دای وی سولې د جګړې له ټولو اړخونو سره تعامل ته اړتیا لري. نو یو څوړخیزه سولې چې موږ د ټولو سوکالیو په یو بل حساب کول ډاډمن کړي اساسي خبره ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن سهار پاکستان ته ورسید نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمېر وزیرانو په نورخان ایربیس ته نوموړي هرکلی وکړ. په دغه موقع هغه ته د یویشتو توپو سلامي هم ورکړل شوه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج وویل د افغانستان د ترهګرو ډلو ختمول ضروري دي او باید په سیمه کې د امن لپاره په ګډه هڅې وشي. په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ څوارلس هیوادونه غړیتوب لري. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ګډون وکړ. په دغه غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتی حالاتو او د دې سره سره د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو هم بحث وشو. په غونډه کې د چین پلاوی او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن هم برخه لرله. د کندهار چارواکو نن ویل چې په هوایي ډګر تر سره شوی برید پای ته رسیدلی او په دې جګړه کې اته کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. دا برید پرون پیل شوی و او سناسه یولس ساعته دوام وکړ. د کندهار د والی ویان سمیخ خپلواک وایي برید کوونکو زیاته اندازه وسلې او مهمات په لاس کې لرل.
د نړیوالو او روسي معلوماتو پر اساس درې نفر ودرې سره وژل شوي دي او په سیمه کې ممکن خلکو ته زیان اوشي، مالی او ځاني زیان اوشي. حتی که شهیدان لرو موږ او لس کسه زخمیان لرو.
بلخوا یوې سرچینې د مشال ریډیو افغان څنګ ته دا هم ویلي چې په دغه پیښه کې اتلس کسان وژل شوي او اته ویش نور ژوبل شوي دي. د طالبانو ویان د دغه برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې پی آی ای کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د پی آی ای کارکونکي وایي دوی به د حکومت دغه فیصلې په غبرګون د ماسپخین دوو نه تر څلورو بجو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهره کوي. د پی آی ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون مشال ریډیو ته ویلي د دوی احتجاج به تر هغې پورې روان وي چې حکومت خپله فیصله واپس اخیستي نه وي. د پاکستان د نشکاری یا خصوصي سیکټر وزیر محمد زبیر تیر ورځ د فرانس خبري ایجنسی ته ویلي وو چې د یو کال په موده کې به پی آی ای په شخصي کمپنۍ کې بدل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له استنبول را رسیدلی راپورونه وایي د ترکی په لویدیځ ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د چپکېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړه شوي دي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې وو. چارواکي وایي په بیړۍ کې سپاره اته نور کسان چې پکې یو دولس کلن هلک هم شامل وو د ازمیر ښار ته نږدې ژغورل شوي دي. په روان کال کې د افغانستان، پاکستان او شام د پنځه لکنه زیات کډوال په داسې حال کې چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او په وړو بیړیو کې یې د ترکی د لارې یونان ته د رسېدو هڅه کړې ده. یونان نورو مالدارو اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د اروپایي ټولنې لومړنی تمځای ګڼل کیږي. او بل خبر دا چې روس وایي دوی په لومړي ځل د اوپتل نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. د روس د دفاع وزیر پرون اویل په میډیټرینین سمندر کې د ولاړې اوپتل نه دوی د کالیبر په نامه کروز میزایل داغلی او ورته ښودل شوي اهداف یې په بریالیتوب سره په نښه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي روس ورته وار له مخې خبرداری ورکړی و چې بریدونه به کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي روسي ځواکونو د نومبر په څلېرشتمه د ترکی لخوا د راغورځول شوي روسي جنگي الوتکې د الوتنې ریکارډ هم موندلی دی. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمد الله ناورو.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر یو سل څلور روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او یو سل پنځه روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل دیارلس روپۍ او یو سل دیارلس روپۍ پنځوس پیسې. یو پاؤنډ یو سل شپږ پنځوس روپۍ او یو سل شپږ پنځوس روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ دیرش پیسې او اتیش روپۍ پنځوس پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځوس پیسې او ویش روپۍ اویا پیسې. یو افغاني یو روپۍ دوه شپېته پیسې او یو روپۍ څلور شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولی کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات ولس. په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات اتلس. او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د ایشیا سره کانفرنس کې ویلي د سیمې د امنیت لپاره باید له غیر دولتي عناصرو او ډلو له استعماله ډډه وکړل شي. د قبایلی سیمو استادان د مراعاتو لپاره احتجاجونه کوي. کارپوهان وایي که حکومت د دې استادانو مسلې حل نه کړي له تعلیمه بې برخې ماشومان به د سخت دریځې طرف ته لاړ شي.
ماشوم خو لکه شپاړو سکالو اتلس کال بل هغه په کار چې بس تعلیم سره منسلک یو چې هغه نیم هغه خو تعلیم هغه چې نه خو د شیطان ماضي یو بس غلط غلط سوچونه غلط غلط فکرونه او بیا ودراځي.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی سر کې باورې چې په پاکستان کې دینی مدرسې په سیاست او حکومت کې څه رول لري.
په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. تحریک خلافت وروس سیاسي رنگ علما واخیسته په سیاست کې علما دخل ورک.
او د نو رپورټونو تر څنګ نیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. او سرسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دوی لپاره د یو گاونډي هیواد نه زیات حیثیت لري. بلخو افغان ولسمشر ویلي دي چې د سیمې د امنیت لپاره باید له غیر دولتي عناصرو ډلو له استعماله ډډه وکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اسلام آباد ته د پاکستان لخوا په درون هرکلی کې د ایشیا زړه کانفرنس کې برخې اخیستو لپاره راورسېدو. په دې کانفرنس کې د هند د بهرنیو چارو وزیر او دغسې د چین د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د څوارلسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. نور سیل د ریاس موسی خیل په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان خارجه دفتر کې د آسیا زړه وزارتي غونډې ته د خطاب دوران افغان ولسمشر اشرف غنی کډوالو ته پزی ورکولو د پاکستان حکومت او ولسمننه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د سیکیورټي سره سره په معاشي او اقتصادي ترقې هم پاملرنه ورکوي چې له وجې به یې ډېر زر افغانستان د ګاونډي او لرې پرتو ملکونو لپاره اهم ملک جوړ شي. دغه لړ کې د نوې سړکونو، هوایي ډګرو، توانایي د منصوبو په ګډون د بنیادي ډانچې ذکر وکړو. د امنیتي صورتحال په ذکر کولو د ډاکټر اشرف غنی ویناوه چې د دې لویه وجه ترهګر ډلې دي چې د نړۍ مختلفو ملکونو نه دلته راغلي او دوی سره په سنسه جوړ مرستې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دا خلک نه یوازې د افغانستان بلکې ټولې نړۍ لپاره خطر ده، نو ځکه به د دوی خاتمې لپاره یو موټی کېدل وي.
منګ ستاسو د ټولو په ځای جنگیګو، زمنګ بی ګنا خلک ووجلې شو، زمنګ ماشومان او زنانه ووجلې شوې، زمنګ په سکولونو، جمعاتونو او نورو عامو ځایونو ډېر په بدردۍ سره حمله وشوې. د دې مسلې حل به په شریکه لټول وي. دا ایوازي د افغانستان مسله نه ده او نه افغانستان په ایوازي حل کولای شي. په کار د چې استنبول پروسا او دارنګ نور سازمانونو او غونډو کې ایوې موافقې ته رسیدو کوشش وشي چې او پیژنو کم خلک زمنګ شریکو ګټو د پاره خطر پیدا کیږي.
د دین وړاندې خپل خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وې چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او ټول نړۍ د دې احترام کوي. د وزیر اعظم په خبره د ټول منطقي او نړۍ امن او استحکام د افغانستان سره تړلې دي.
منګ پدی پوه یو چې ترهګری او انتها پسندی د ټولو شریک دښمن دی او د دې لعنت نه خلاصېدو د پاره به ټولو له شریک کار کول وی. د لړکې د پولو په خشن تنظیم کول دي چې د ترهګرو د یو ملک نه بل ملک ته تلو راتلو مخه ونیولې شي. ځکه چې په پوله د کډوالو په جامه کې وسلوال زیرازي او خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي. پاکستان د ترهګری خلاف پوخ عزم لري او د داعش په څیر پیدا کیدونکې خطرې به زمنګ عزم کمزورې نه کړي. منګ ټولو له د سیمایي سلامتۍ په خاطر خکارا مشترکه اقدامات کول پکار دي.
غونډه ته رستو د ترکی او هند خارجه وزیرانو په ګډون نورو لوړپوړو هم ویناګانې وکړې. د دې نه مخکې نن سهار 8 بجې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته را رسیدلې وو. په نورخان ایئر بیس وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیرانو او د درې وڼو ځواکونو مشرانو هاغلی ته هرکلی وې. د افغان صدر په درناوي کې د یویش توپو سلامي هم ورکړې شوه. هاغلی اشرف غنی به د آسیا زړه پنځمه غونډه کې د ګډون نه سربې د پاکستان وزیر اعظم او نور مشرانو سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په اسلام آباد کې د ایشیا سره کانفرنس استنبول پر روسي پنځم غونډه روانه ده چې پکې د ولس هوادونو د دولس نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د دې کانفرنس د اهمیت په حق له پارلیمان له غړو سره خبرې کړې دي. راځي چې وویرو.
د وزیر اعظم هاوس سرچینی وایي چې د دواړو چارواکو ترمنځ په ملاقات کې په دواړو خیزه تعلقاتو، د سیمې د امنیت په صورتحال، تجارت، اقتصاد او د افغانستان مفاهمتي عمل په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. په پاکستان کې د مختلفو ګوندونو مشران او د پارلمان غړي د ولسمشر اشرف غنی پاکستان سفر په حق له څه نظر لري. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د ولسمشر دا سفر مهم بولی او وایي چې دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي اختلافات ختم کړي.
پروگرام چې پکې ډاکټر اشرف غنی صاحب اسلام آباد ته تشریف راوړي، زما دا خیال دی چې د دې په نتیجه کې دوباره د یو بل سره د ناستې، د خبرو اترو په مخ کې تللو گنجایش بیرته پیدا شي. د دې دواړو ملکونو په خپلو کې د بد اعتمادۍ د وجې نه 100% نقصان عوامو ته رسي، تجارت ته نقصان رسي او بد اعتمادۍ پیدا کیږي. نو د امن او ترقۍ په لاره باندې سفر د دواړو ملکونو لپاره ضروري دی او دا لکه کېدای شي چې دا دواړه په یو پیج باندې.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د تیرو څو وختونو راهسې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي وو، خو د ډاکټر اشرف غنی د دورې له وجې امکان پیدا شوی دی چې دا تعلقات یو واري بیا ښه شي.
هیله لرو چې پاکستان حکومت هم دې ته مثبت جواب ووایي او هغه زاړه سیاستونه وپرېږدي. د کمې وجې نه چې دا اړې ګړې منځ راغلې دي او خصوصا افغانستان کې جنگ بندولو لپاره چې کوم رول پاکستان لوبول شي، پکار ده چې هغه کې په اخلاص سره په ایمانداري سره کار وکړي. نو موږ هیله لرو چې پاکستان حکومت د ډاکټر صاحب قربانی د اخلاص او جرأت مثبت جواب وای او دا چې کوم خو غلطی شوی چې دا تکرار نه
خود پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وای چې ترڅو پاکستان د افغانستان په حق خپل پالیسی کې بدلون را نه ولي تر هغه د داسې سفرونو نه هیڅ ګټوري نتیجې نه راوځي
ما ته نه ښکاري چې د ګټوري نتیجې دا مسله دا ده چې آزاد افغانستان کې مسلسل اتجاس کار مداخله روان او بیا هر وخت افغانستان کوم مشران دي په اخلاص غواړم دا د اسلام آباد او د افغانستان تر مابین روغ جوړ وشي د مداخلت باندې شي د دې خوا تر ټولو لوی مسله دا ده چې د لیس مرکزي حکومت اختیار نه لري اختیار د اسټابلیشمنت سره دي بل هغه پالیسیانې لکړي نه افغانستان کې د خپل خوش حکمرانان راوستلو دا خبره نه خلاصې ده
د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر او د پیپلز پارټي غړی فیصل کریم کندی وایي
اشرف غنی صاحب دا دوره چې دا پاکستان د لپاره افغانستان د لپاره ډېر مهم په اړه دا چې پیپل ټو پیپل کانټاکټ خو پاکستان افغانستان سره څه مسله نشته خو چې کوم مسله د ټایم شوډ د ګورنمنت ټو ګورنمنت ټرست ډیفیسټ زیات په کار کې دا پاکستان ګورنمنت افغانستان ګورنمنت پر وکړي چې کوم د خپل جوړ خبرې د یو بسرو د خپل چې کوم معاملات دی غته
د ذکر دا چې ډاکټر اشرف غنی د تیر کال په ستمبر میاشت کې د ولسمشر په هیڅ د سوګن پورته کولو ایونیمه میاشت وروسته د پاکستان په سفر اسلام آباد ته راغلی وو او نوموړي د خپل دورې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه په فوزی هډ کوارټر پینډی کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په اسلام آباد کې د ایشیا سره استنبول بهیر پنځم غونډه کې د یو شمېر هوادونو د استاسو لخوا په مختلفو مسلو بحث کیږي د افغانستان د سولې ادارې شورا سرپرست حبیب الله فوزی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې د دې غونډې په ترڅ کې بعد افغان سولې د ودربلو په پروسه هم خبرې کیږي دا چې دا کانفرنس به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي احمد شاه اعظمی په اړه رپورټ جوړ کړی دی
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په ځمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي که څه هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي تمه څرګندېږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي و چې د افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې هم وسی چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسی د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر زازی وایي چې پاکستان څو ځلې خپل ژمنې ماتې کړي او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي
پاکستان خو د امادګۍ ښیلي دا څو وخت کېږي چې وایي موږ اماده یو لیکن اماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاستونه بې باور کړی دي نو دا ځل تضمین باید موجود ولري تضمین دا ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي بل هغه نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکرات او اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکرات وکړي
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری ښار کې وسو ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کړي خو دوه کال وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا کوربتوب یا چمتو کول وړاندیز وکړ خو افغان حکومت زړه ښه نه کړی د چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي
ظاهره خبره پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي ډېر مدد کولای شي خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ور چې خبرې کو هغه سر ته راشي دوی اصلي مرض دا دی چې خبرې وکړي کولونه وکړي خو سر ته نه راشي
افغان ولسمشر اشرف غنی واکته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو لنوي سره د نشلولو لپاره هڅې ګړندې کړې خو په کابل کې تر خنړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد نایلان کړې جګړه پر مخ وړي دا چې د آسیا زړه کانفرنس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیله شته په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي
خواهش تو موجود ہے اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس روستا بحث ہم وشی خو مذاکرات کی دل گران خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی طرف سازنی کڑے طالبان سره د مذاکرات په حق کې نه دی دوی باید په یو خله خپل دریز وړاندې کړي دوهمه خبر ادا چې پاکستان تر کومه حد دوی د خبرو میسته راوستل شي دریمه خبر ادا چې د طالبانو په خپل منځ کې جنگ روان دی نو په داسې حالاتو کې یو خدا کېدای شي چې یو ډله د ځان مضبوطولو لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی بل خطر بیا دا چې یو ډله به مذاکرات ته زړه خنه کړي چې هسې نه بل ډله تور پرې پوری کړي نو دا وخت په مذاکراتو کې ډېر مشکلات شته
چې گفتگو کا آغاز ہو سکے گا
په داروسی کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته وکړي دوار مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تیرونی په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم به شدگردی مکمل ختم
هست افغانان چوانی بی شک چوانی
دیر سخت را بانی تیران یا هر چکی
دیر دوست مکنل مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو بلوچستان ته د پاکستان پوخانی د کورونو چارو وزیر رحمان ملک په لیدي تراغه پوری پسیما کې امن نشي راتللی تر سوچ په افغانستان او پاکستان کې امن راغلی نیوی او پاکستان او افغانستان یو بل ته د دوستۍ لاس ورکړی نیوی دا خبره په کویټه کې د سېنات لسنو غړو سره په خبري غونډه کې نوموړی کړی دا چې تفصيلي درته خدای نور ناصر وړاندې کوي
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د سینټ د کورنیو چارو د اوسنۍ کمیټې مشر رحمان ملک وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې هم امنیت ښه کېدلی نه سي د ملک په خبره د پاکستان سلامتي د ګاونډي هیواد افغانستان په بقا او سلامتي کې ده د خبرې نوموړي د سې شنبه په شپه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په کور کې د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې له نورو غړو سره ګډ په یو خبري
افغانستان کی سروائیول افغانستان میں امن
د افغانستان بقا او په افغانستان کې امنیت همدا د پاکستان سلامتی ده له همدې وجه موږ ډیر واره افغانستان ته د مثبتې دوستۍ لاس ور وغځاوه او نن هم ور غځاوه لکن کله چې د دوی له پولیس سره تیر ما ټریننګ کمپونه وینو نو بیا خو به موزل خامخا دردیږي زه دا وایم لکه څنګه چې دا وخت په منځنی ختیځ او نړۍ کې داعش وسلواله ډله فعالیت کوي دلته په سوهیلی آسیا کې د امن راوسترلو لپاره تر ټولو زیات اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي وي
افغانستان او پاکستان کی دوستی
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د دوی او افغانستان ترمنځ په دوستۍ کې لوی خنډ هندستان دی او په خبره یې هند تل هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي
انډیا کبي نه چاهيګا کې افغانستان کی
اور هندستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ وي او زه اوس هم وایم مخکې مې هم ویلې چې له هغې غاړې دلته اوس هم لاسوهنه کېږي لري څه د کوم هیواد چې د امنیت د چارو سلاکار داسې بیانونه ورکوي چې که تاسو داسې نه کوئ نو له بلوچستان لاس ومینځئ کله چې هغه دومره په ډاګه داسې خبرې کوي نو زه هم دا ورته وایم چې تر خبرې له مخه تاسو باید سوچ وکړئ چې له چا سره تاسو خبرې کوئ د برابرۍ په بنیاد به خبره کوئ موږ هم له تاسو سره برابر ریاست یو که څه هم رحمان ملک په دې خبرې غونډه کې پر هند او افغانستان په بلوچستان کې د لاسوهنې تور پورې کړ خو د یادو دوه هیوادونو لخوا بیا تل پر پاکستان ورته تورونه پورې سوي چې د دوی لاسپوڅې په هغو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو ده
په قبایلی سیمو کې خوښ دویش سره استادان خپلې ذمہواری تر سره کوي، خو د تیرې هفتې راهیسې دوی په احتجاج لاس پورې کړی دی. وایي چې حکومت ورسره د ترقۍ ورکولو ژمنه کړې او نه یې عملي کوي. بلخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو چې له د وړاندې نه ډېر متاثره شوي دي، د احتجاج به پرې اثرات وغورځوي او دا به کمی به څنګه پوره کیږي، په دې حکله د منور شاه دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تللي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر دوی ته هم ترقي او مراحت ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلی سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سه اثرات غورځېږي. د چارسدې باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي،
د سره په ماشومانو صرف تایم نه ځای کېږي، بلکې دا د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لاره روان شي، په بل لاره په دې وجه باندې هم چې یو بل مسله به زه تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کومه د اپریشن په وجه باندې کله به پور شي یو یو کې څه خلک واپس کور ته بیرته خلال، ځکه خلک په کور ته بیرته لاړ نه دي او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه سم نه دي، ځکه څه چې مکتبونو یو متاثر شول څه سبب کې هغه لته ګډوډ شو څه سبب کې بیا چې کوم د هسپیال ته لاړل.
داراز د تعلیم په خوانی صوبایي وزیره او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي، خو حسینه چې دا حالات یې نورو لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقه کې چې دا زموږ داسې ماشومان دي چې ډېر تکړه ډېر قابل دی، خدای خاص دی دماغ ور کړی، دا چې کم ده کې دی فرایشي وی دي چې دا موقع ورته ملو شي دا چې تللی دا اوټستانډینګ رېزالت راغلی دی. دا ډېر افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان دې ته راغلی نشته موقع ورته نشته کې او د دې نه زموږ نورې مسلې هم جوړېږي. دا ټول چې دا حالات آشانت خراب شوی دن پتا گو گجا مانے زکا چی ماشوم خلق پشپاڑو سکوالو اتلا سکوالو بلکہ شل کالو پورے تربیع گریجویشن پورے آخو پکار چی بس تعلیم سورا منسلی کیاو لیچ آغا نین آغا خبر دیچ خالی ماغو چین آخو شیطان ماغو یا بس غلط غلط سوچین آغا غلط غلط سکوین آغا بیا وزراج.
په دې پوښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت وویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موري زیاته کړه،
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې داسې یو کې لکه د چوټي چې کم ده چوکیانه چې وي ستي هغه به ورته کم ولغواړي، لا بچرتا هغه استادان چې کم دي کا استادان خپل غړي اخلاص نه به دغه قرباني ورکي، لا حکومت ورته وي چې تاسو دا قرباني ورکي چې موږ تاسو تلک زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ته د پیریډ چې کم دی مثال دا چې به وشمیرو چې عموما په سکولونو کې دیرش منټه پیریډ وي، کدا دیرش په ځای باندې څلوېښت منټه شي لا پنځوس منټه شي، دا هم یو طریقې کار دی. بل دا چې ویچاري سیس پیریډ لږې کم شي
د تعلیم ماهرین وایي پکار دی چې حکومت ازر تر زره د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته پکار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوی د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلار شو کندهار ته. د کندهار چارواکو نن ویلي دي چې په هوایی ډګر تر سره شوی حمله پای ته رسیدلی ده او په دې نخته کې اته کسان وژل شوی او لس نور ژوبل شوی دي. دا برید پرون پیل شوی و اوس نه سه یو لساته دوام کړي و. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په دې رپورټ کې اورو.
د کندهار د والی ویان سمیخ خپلواک موبایل چې د یو لساته جګړې ورسته امنیتي ځواکونه په دې وتپانېدل چې حمله کوونکي له منځه یوسي. د خپلواک په وینا په دې حمله کې اته کسان مړه او لس نور ټپیان شوي.
د نړیوالو او روسي معلوماتو پر اساس درې نفر وژل شوي دي او په سیمه کې ملکي خلکو ته زیان اوښتي، مالي او ځاني زیان اوښتي. مالي زیان د ټول قانون دی هغه سوځېدلې کې، او د ځاني زیان په اړه چې وایي زخمي هم لرو، ملکي کسانو د شهید هم لرو.
په عین وخت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې اته کسان وژل شوي او اته ویشت نور ټپیان دي. سرچینه د حمله کوونکو شمیر زیات شي او وایي چې وروستۍ حمله کوونکی نن سهار و بجې د امنیتي ځواکونو په حمله کې ووژل شو. د پیښې په لومړیو شېبو کې ویل کېدل چې حمله کوونکو د یو شمیر نظامي کسانو کورنۍ هم برمته کړي. د دغه حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی. د طالبانو ویان قاری سپ احمدي ادعا کړې چې په دغه حمله کې تر سلو زیات امنیتي ځواکونه مړه او ټپیان کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاساور اوریدون کو اس پاپ خبر کے دا ماسیگر درینے میں بچی شبی دی دا فرخندہ اسد نبا لنڈ خبر نبورو
د ایجیاز لوی کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند د خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی په ګډون د سوار لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه اخلي. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ګډون وکړ. په دغه غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتی حالات او د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو هم بحث وشو. نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی به ګډې خبرې غونډې ته وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین اول د سیمې د امن لپاره به په ګډه کار کول وی. د پاکستان د سرکاري هوائي کرخي پی آی اے کارکونکو پرون د سن په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهال ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ انخته کې اوویشت حکومت مخالفه وسلوالو ته امر ژوبله اوښتی ده. د کندهار چارواکو نن وویل چې په هوایي ډګر ترسره شوی برید پای ته رسېدلی دی او په دې جګړه کې اته کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. دا برید پرون پیل شوی و او څه ناڅه یو لساته دوام وکړه. د کندهار د والی ویان سمیخ خپلواک وایي برید کوونکو زیات اندازه وسلې او مهمات په لاس کې لرل. امریکا د هغو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود بیلستیک توغندۍ کارولې دي، خو بلخوا ایران وایي د دوی توغندۍ د جوهري موادو د لیک لپاره نه دي جوړ شوي. روس وایي دوی په لومړي ځل د اوپتل نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي روس ورته وار له مخې خبرداري ورکړې وو چې بریدونه وکوي.
لن خبرینم د فرخند اسد نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه دي د اونیس خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړی در رسې چورته وښو. شو
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مصر کې چارواکي په دې خبره 90% باور لري چې کوم عمره توتن فرعون خامون مقبره په خوفیه تخانه کې موجود ده. د مصر د نوادرات وزارت په وینا په دې اړه نور معلوماتو لپاره د مقبره سکین یې کړی دی. د لرغونی اسراتو کارپو نیکولس رایوس ویلي دي چې کېدی شي فرعون خامون باقیات د ملکا نفرتیتی مقبره وي. د خامون فرعون مومشوي لاش په 1922 کال کې موندل شوی وو او ممکنه ده چې هغه د ملکا نفرتیتی زوی وي چې په 19 کلنۍ کې مړ شوی وو. د مصر آثار قدیمه وزیر په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې له رادار نه ترلاسه شوي شواهدو تر مخه داسې معلومیږي چې په دغه ځای کې یو مقبره موجود ده. ایف بی خبر اجازه د چارواکو په حواله وایي چې له رادار نه معلومیږي چې د توتون خامون مقبره شمالي دیوال خالی دی او په دغه ځای کې یو بل څوک هم ښخ دی. د مصر اثار قدیمه وزیر وایي چې د سکین نور جاج اخستو لپاره جاپان ته نمونی لګول شوی دی.
کارپوهان وای کچری ماونت ایورست غر سره نږدې یو گلیشیر یا د واورې ګټ له وجې جوړ شوی تالاب نه اوبه بهیدل شروع شي، نو د غر لاندې اوسیدونکو ژوند له خطر سره مخامخ کیدی شي. د کارپوهانو په وینا د کوه همالیا کومبو گلیشیر کې جوړ شوی تالاب د عالمی درجه حرارت له وجې نور پراخ شوی دی او د دې له وجې ماحول هم متاثر شوی دی. د غر ختونکو ډلې ماونت ایورست غر ته د ختو لپاره په کومبو گلیشیر تیریږي چې ډېر په توندۍ سره ویلیږي. د ساینسدانانو یوې ډلې په دې اړه تحقیق لپاره د کومبو دوره کړې او خبرداری ورکړې که چېرې د دغه تالاب نه اوبه بهیدل شروع شول، نو د اوسیدونکو ژوند له خطر سره به مخامخ شي. په تېر اپریل میاشت کې په نیپال کې د زلزلې وروسته د دغې ډلې هغه ځای ته لومړی سفر و. دوی وایي چې په تېرو 15 کلونو کې د گلیشیر شاوخوا کمرو په سطح کې 2 میټره هر کال کمی ریکارډ شوی دی، چې د اندېښنې وړ خبره ده. د انصاف نړیوال عدالت د حکم باوجود جاپان په قطبی جنوب کې د منکی ویل مایانو ښکار شروع کولو اعلان کړی دی. په جاپان کې له یو کال راهیسې د ویل ماهی ښکار نه کیږي. د جاپان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې د عدالتي فیصلې خیال بکوي او د ویل مایانو ښکار د ساینسي پروګرام ډیر زیات محدود دی. خو د آسټرالیا او برتانیا حکومتونو نه علاوه د ماحول خوندي ساتلو لپاره کارکوونکي ډلې پر دې فیصله تنقید کوي. د نوي منصوبې لاندې جاپان به هر کال نیول شوي منکی ویل مایانو شمیر کې 2 چنده کمی راولي. جاپان په 1908 کال کې د منکی ویل مایانو ښکار شروع کړی وو. جاپان تر اوسه پورې د 3600 منکی ویل مایانو ښکار کړی دی. د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد کې د 4000 نه زیات کسانو په یو وخت د سندرې ویلو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دا سندره د ترکمنستان ولسمشر جوړه کړې وه. د دې سندرې فارورډ اونلي فارورډ نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د دې سندرې په ویډیو کې ښودل شوی چې ولسمشر د سندرې ویلو ترتیب او نورو ګډونوالو سره ناست ښودل شوی. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر په 2011 کال کې د مایک وایټ فلاورز موسیقي هم جوړه کړې وه. په جنوبی کوریا کې هوایی ځواک د 3D پرنټینګ ټیکنالوژي په مرسته د جنگي الوتکو په مرمت د لګښت 90% برخه بچ کړې ده. د کوریا ټایمز ورځپاڼې تر مخه د هوایی ځواک F-15 انجن لپاره د های پرشر ټربائنز پلیټونه له امریکا نه اخستو پر ځای په 3D پرنټر جوړولو کار شروع شوی دی. د جنوبی کوریا خبری ایجنس وایي چې یوې پرزې لپاره $40,000 امریکا ته ورکوي او 6 ورځې انتظار هم کوي. خو د 3D پرنټر په مرسته هم دغه پرزې په $2,500 جوړیږي او دا په 10 ورځو کې تیار شي. په انټرنیټ د معلوماتو منتقل کولو لپاره داسې ټیکنالوژي مخې ته راغلی چې د وای فای په مقابله کې 100 چنده تیزه ده او په دې کې د ریډیوز سیګنل پر ځای د رڼا استعمال کیږي. د لای فای نومي د دې ټیکنالوژۍ ازموینه د استونیا په ټالین کې شوې ده. لای فای د وای فای په مقابله کې 100 چنده تیز انټرنیټ استعمالولی شي او د دې رفتار 1 گیګا بایټ فی سیکنډ پورې کیدی شي. د ویلمینی کمپنۍ یو مشر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې دا ټیکنالوژي ډیره ګټوره ثابتېدی شي. که څه هم دا کمپنۍ په استونیا کې رجسټر ده، خود دې ټول کارکونکي هندي وګړي دي. د لای فای یو ګټه دا هم ده چې د وای فای په شان د نورو ریډیو سیګنل کې خلل نه اچوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم دی مارشین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 310 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم سپیکټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 578 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم دی گڈ ڈائناسور په 2 نمبر او په 3 نمبر فلم کریډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د رنبیر کپور نوی فلم تماشا په لومړي نمبر دی. فلم تماشا د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان پریم رتن دن پایو په 2 نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په 3 نمبر فلم گڈی کی گن دی. د هالیوډ وتلی اداکار لیلرانډو ډی کیپریو نوی فلم رینوت دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر او آسکر ایوارډ ګټونکي الیخاندرو ګونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رینوت د مایکل اپونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحد اوسیدونکي خو ګلاس په ژوند جوړ شوی دی چې پکې مشهور ایکټر ټام هارډي هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې لیلرانډو خپل ملګرو سره ښکار کوي چې په یو ځای کې گیر شي او ملګري یې هم پرېږدي خو هغه بچي. دا فلم به د دسمبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
proper thing to do would be to finish him off quick.
Get away! Help!
We did what we had to do. He was buried right.
My dad was my boy. And he took him from me, you understand? He's afraid. He knows how far I came to find him. I ain't afraid to die anymore. I've done it already.
د هالیوډ مشهور اداکار بروس ویلس نوې فلم اکستراکشن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بروس د امریکا خوفیه ادارې سی آی ای پخوانی غړی وي چې د ترهګرو یوه ډله یې اغوا کړي. د بروس زوی د خپل پلار بچ کولو لپاره په خپل سره عملیات شروع کړي. فلم اکستراکشن به د دسمبر په 13 نیټه نمایښ ته پر وړاندې کیږي.
In approximately 14 hours, they will have control over the world's telecommunications. If their demands are not met, all missile silos will be activated with coordinates set continental United States.
Harry! It's your dad.
Sir, I want to be a part of
it. Your goal is to get your father back. My goal is to protect the free world.
Those goals are one and the same.
We'll take it from here, Agent Turner.
Sir,
go home, son.
Harry, sorry about the way this is going down.
Me too.
د هندي سینما وتل اکټر شاهرخ خان نوې فلم دلواله به د دسمبر په 13 نیټه نمایښ لپاره وړاندې کیږي. په همدغه ورځ د مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسالی فلم باجیراو مستانی هم نمایښ لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. په فلم کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهرخ او ورن رونوی. دا یو اکشن او رومانوی فلم دی.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو, یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کی ہوں نا
میں. آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں.
ویر نے صحیح کہا تھا, آپ کچھ زیادہ ہی سیدھے اور شریف.
ہم شریف کیا ہوئے, پوری دنیا ہی بدماش بن گئی.
15 سال بیت گئے.
15 سال, 4 مہینے, 10 دن.
میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو, تم درد ہو تم.
دھوکا میرے ساتھ ہوا ہے, جو کرنا ہے میں ہی کروں گا.
میری دعا
میرا, آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا, جان لے لوں گا.
د هندي سینما وتلی اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې فرحان اختر پولیس والا وي او له خپل عہدې نه لری کړل شوی وي. د فرحان اختر امیتاب بچن سره دوستی وي. په فلم کې د امیتاب بچن نوم اوم کرنات وي او د شطرنج خلوبغاړی وي. خو په خپو معذور وي. په فلم کې نیل نیتن مکیش او جان ابراهیم هم کار کړی دی. فلم وزیر به د 2018 کال د جنوري په 8 نیټه نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
همیں ایسے آفیسر کی ضرورت نہیں ہے. تھرو ہم آؤٹ. Suspend him.
زندگی اور شطرنج میں یہی تو فرق ہے دانش صاحب.
زندگی میں دوسرا موقع ملتا نہیں, یہاں شطرنج میں مل جاتا.
یا مالا
پیش ہے اومکار ناتھ اسپیشل,
ہماری دوستی کے نام.
اگر زیادہ بادشاہ کے ساتھ لڑے گا تو بہت بری موت مرے گا.
یہ لڑائی میری ہے دانش صاحب, اسے مجھے لڑنا ہی ہوگا.
پنڈت جی, یہ لڑائی آپ کی تھی, اب ہماری ہے.
لوکل پولیس, آرمی اور اس کی خود کی سیکیورٹی, سچو سائڈ مشن.
مجھے وزیر چاہیے.
وزیر
مرے گا سالے. आपको कुछ नहीं होगा पंडित जी, वादा करता हूं।
खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल ये आ जाएगा। आप भी चल।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال لیډیو تاسو سره اوریدونکو سو وخت شوه دي د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړ کړی د نراسي چورو چنن په دې خبرونه کې په کمی موضوع باس شوه دي.
مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال رادیو په اونې زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي یا دوی خپله په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې په اوسنی عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپلو شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي. خو په دا وروستیو کې لیدستی وي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورڅخه د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1850 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد شودل هم د دین تر څنګ یو سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پا پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکی مولانا محمد احمد واصل واسی وایي چې پخوا به علما حکومت ته د سمې لارې ښودلو لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
زموږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس راغله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې، هغه دغه دوه شیان په مخه واخ. یو شی دا و چې سیاسي رنګ علما واخیسته، په سیاست کې علما و دخل ورک، یعنی ګرد عالمان، بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری و، ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری و. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس و حصه واخیست. ناغه بعد بیا ګرد علما په سیاست نه نوته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیا کرام د هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخوا په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي زاکر الله زاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او سوالو فعالیتونو په اړه روزنې کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د اورسانو ضد باندې مطالعه وکړي چې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو د هغو مصلحت په همدې کې و چې جهادي نظریه دا په ټولو تذابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چسوک دلتا درسنو ہوئی پا دینا داری سکی ترسو پورے دا آغا جنگ دا دوام ورکول خاطر بانی دویتا خام مال میسر شی نو پا دی خاطر بانی دی خلقو طول زور پاگی بانی ورکڑاو او بیا چکلا آغا مرحلہ تیر شلا نو بلا مرحلہ مثلا را للا چه آغا جہاد ختم شو نو بیا ہم چلے تقریبا دا تعلیم لیول آماغ انداز با روانو
نوموړی وای چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډېر تلونکي مدارس هغه وخت د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو بیا هغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټول دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتبي فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتبي فکر دی
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکري سره همغږي شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستو لپاره ولاړل نو موري زیاتوی کله چې تر هغه ورسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع شول
د جنیت طلبه عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د ورغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې دا فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساحو او دا د طالبانو تنظیم دینی تنظیمونه عموما و جنگونو کنه دا غنو څنګه دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو له حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلکو دا رائے ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي دا حکیمان غاصبان دي راښته کوي به نور بچ نه وي د په خو عالمانو دا رائے وا چې دوی غاصبان نه دي دوی بدلو ناس د دوی نه پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو دین له به راښتو دین او حکومت نه راښته کو اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی برا چته کو دوی غاصبان دي د دوی پر ځای به صالحان کښینو
نو موري زیاتوی د علما او تر متنازع کېدو ورسته کې یو خا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو نو بلخوا حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي
په دینی مدارس چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله د تعلیم او تربیت او د روزنی لپاره راتله هغه اوس متنازع دا وایي چې متنازع سو اوس هر څړای تمام خلک و دینی مدرسو ته تن نشي وای دینی علما بدنام سو هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لوي نه دي هغه دا وایي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل حصہ ورکي هغه بدنام سو او حکومت واچو په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کوي چې په دینی جماعتونو په خراب کې نور جماعتونو په خراب کې قومونه په خراب کې او حکومتونه په خراب کې دغه لپاره استعمالوي دغه نه شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروع شوي وو او څو وروسته ورته
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات شو او په ټولنه کې نفوذ پیدا کړی مفتي زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسي د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی او په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول شو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي و
پاکستان کې چونکې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو د حاکمانو مصلحت او مفاد په همدې کې وو چې دا خلک په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یوازې د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هماغه نهج باندې دا خلک روان دي د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یو ډله په لاس کې اخیستې وه چې هغه د جماعت اسلامي ده نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودي صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي به په نور باندې کلکه پابندي وه د نورو همدارنګه په پاکستاني فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کېږي نو دوه باقاعده وي چې زمونږ دوه شکه امامان په کار دي دریم چې دی مثلا دیوبندی امامان پکار دی، یو هم سلفي پکار دی، یو هم بریلوي پکار دی. نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی، په هغوی کښې دوی په حکومتي لیول باندې خپله نوم اخلي چې دا ځان پکار دي، نو دا ټولې خبرې دي خبرې هغه ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کښې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل، خو دې ته یې بیا فکر ونه کړ چې وروسته به د دې څه انجام کېږي، هغه وروستني انجام ته یې ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ په وده او د فرقیز اختلافاتو په راټوکېدو کې د مدرسو رول ته هم ګوته نیول کېږي، خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وایي چې لومړی د پاکستان پوځ په خپله مدرسې جوړ کړي چې اوس دومره مضبوطه شوې دي چې له منځه وړل یې خطرناک کار دی.
پاکستان آرمی نے جو کہ خود یہ بنائے اور ان کے کئی ابھی بھی جنرلز کے
د پاکستان پوز پخپل مدرسې جوړ کړې او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه وس هم دا ده چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي، خو اوس مدرسې تر ډېره حده د دوی تر واک لاندې نه دي. که اوس چیرې پوز و هم غواړي چې مدرسې بندې کړي، نو دا به د دوی لپاره ډېر خطرناک اقدام وي. بلخوا په پوز کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخته را روان دی. د هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي. پر دې سربیره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په پوز کې پر ځای شوی دی چې ډیر نفوذ لري. له دې کبله مدرسو ته لاس وړل به د پوځ لپاره اسانه کار نه وي. په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړې او د نړیوال چتر لاندې یې وروزلې. تر افغان جنگ وروسته دا مدرسې خپلواکې او قوي هم شوې او اوس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي.
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتره اسلامي هیوادونو کې چارواکو له علماو او مدرسو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی.
هر وخت کې چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځېدله، په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی هغه نه رسیږي خلکو ته، او دغه چې دی دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوء استفاده وکړي. کله چې ضرورت پېښ شي نو علما راغونډ کړي چې فتوا ورکړي. نو په دې اساس باندې زه خپله د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځېږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه دپاره کار وکړي. علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي.
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملا تیر ګڼي او په دې نظر دی چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي. په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لویه سرچینه مدرسې دي.
گزشتہ 25-30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے
پاکستان تیر و پینزو وشتو دیر شکلنو پر محل پا پاکستان کی دو مذہبی سیاست پا بانکی دو واک یو موازی مرکز رمستا شوے دے چھے ٹھول قوت ہو دو ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا بلوم خبر ادا چھے مدرسے دو حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پر دوی دو ریاست پورا واک نوی نو نا یوازی مذہبی گندونو تا دو مدرسو لخوا ملاتر تلاس دے بلکہ دوی سیاسی قوت هم دغه مدرسې دي. بلخوا د مالی سرچینو یو لار یې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي. نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي.
قوت اور اس کی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو ګړی کې په زرګونه طالبان راغونډولای سي.
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70 ہزار بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں. مذهبی ګوندونه په یو ګړي کې شپېته یا اویا سره کسان راغونډول شي. که چېرې تاسې اسلام آباد غوندې ښار محاصره کول غواړئ، نو یو لږ خلک یې بس دي. نو ښکاره خبره ده چې د مدرسو له لارې پر ریاست او سیاست فشار اچول کېدای شي. مذهبي ګوندونه مدرسې د خپل ملاتړ لپاره استعمالوي او له طالبانو د پیاده عسکرو کار اخلي. که چېرې تاسو د پنجاب او سند صوبو جاج واخلئ، نو د هر لوی او وړوکي ښار په سر او پای کې یوه ویرونکې مدرسه لیدلی شي چې ساتونکي به مخته ولاړ وي او له منځني ختیځ او نورو هیوادونو به مرسته ترلاسه کوي. داسې مدرسې تاسو په ټول پنجاب او سند کې لیدلی شي. په خیبر پختونخوا کې خو بیا ډېرې پخوانۍ مدرسې شته.
په پاکستان کې د بیا اندازې له مخې څه باندې 60,000 ریجسټرډ او په همدومره شمیر کې ناریجسټرډ شوي مدرسې شته چې څه باندې 100,000 زده کوونکي درس پکې وایي. ډاکټر مبارک حیدر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال شوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل نو ټولنه به کنټرول کړي.
مدرسې ډېرې زیاتې مؤثرې شوې دي او تاسو د دوی د خوښې پرته کار نشئ کولی. دوی بیا نور خلک لري چې هغوی د دوی لخوا استعمالیږي او د دوی لپاره کار کوي. په پاکستان کې پر مذهبي بنیاد داسې مشرتابه رامنځته کړل شوی چې د مدرسو ملاتړ ورسره دی. اوس دغو مدرسو ته